د سهار اته بجې دی. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پونیس پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو یو ځل بیا په قطر کې سره لیدلی، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله بولي چې د ده په وینا خبرې نشي ورسره کېدی. یوه روغتیایي ټولنه خبرداری ورکوي چې په لشکرګاه کې امرجنسي روغتون د نورو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې اوربند په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انټونیو ګوترش پرون له فرانسوي ورځپاڼې لومون سره په مرکه کې وویل له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. هغه په افریقایي هیوادونو کې تروریستي ډلو ته د اشارې په ترڅ کې وویل داسې ډلې شته چې غواړي په راتلونکي کې سیاسي فعالیت وکړي، خو یو شمېر نورې بیا سخت دریځ غوره کوي. ګوتیرش زیاته کړه د داعش دریز هومره سخت دی چې له دې ډلې سره خبرو ته ګرد سره ځای نه پاتې کیږي. د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو یو ځل بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مالي ملاتړ پر ژمنه ټینګار کړی. په دې اړه د ناټو په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی دی چې د دې ټلوالې غړو او متحدانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې چې تر 2024 کال به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. ناټو په 2008 کال کې د نړیوالو په مالي مرسته د افغان ملي پاوځ په نوم وجهي صندوق جوړ کړ. د ناټو د معلوماتو له مخې د دې وجهي صندوق له لارې به افغان ځواکونو ته روزنه او مسلکي پوځي زده کړې ورکول کیږي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د امرجنسي پروګرام ناظم مارکو پونتن اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی.
په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم.
له هلمند څخه په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې ښکاري چې ټپیان او ناروغان د ایمرجنسی روغتون په انګړ کې پراته دي، ځکه په ودانۍ کې دننه ځای نشته. طالبانو لاس ورځې مخکې د لشکرګاه ښار پر څو ناحیو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان بې ځایه شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غا کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د دې شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پریس خبری اژانس د یو ډیپلوماټ له قول راپور ورکړی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنه قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی، او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شا شي او اوربند ته غاړه کېږدي. نوای اوربان چې د شنبه په ورځ اعلان شو په ناګورنه قرباخ کې د سپتمبر 28 نیټې رئیس د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول، او دا ویره رامنځته شوه چې ښایي نوای اوربان هم بې کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربان د څرنګوالي د څېړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو. ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروايي له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون انتقاد وکړ چې خلک روغتیایي مشورو ته غوږ نه نیسي.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهلنگاری در
زموږ په هیواد کې د ناروغۍ اوسنۍ وضعیت روغتیایي مقرراتو ته د بې پامۍ له کبله راغلی. په تېرو اونیو کې د ماسکونو په کارولو کې کموالی او د ټولنیز واټن نه رعایت د خطر زیات کړی. په ایران کې د دوشنبه په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره وه. د ایران د روغتیا وزارت د شمېرنو له مخې اوسمهال له 15,000 زیات کسان په ایران کې په کرونا ویروس اخته شوي او شاوخوا 1,500 کسان ترې مړه شوي دي. او ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراینۍ الوتکه په جنوري میاشت کې له الوتو څو شېبې وروسته په تهران کې نسکوره شوه او ټول 168 کسان پکې مړه شول. ایران وروسته ومنله چې د الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یفهین ینین او ایرانی سیال محسن بهاروند پرون په تهران کې په دې اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اورېدو ته مو رابولم. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو پرون یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دواړو لورو تایید کړي چې یوازې پر دې خبره توافق شوی چې د اختلاف د مواردو د حل لپاره دې خبرې دوام وکړي. په همدې ورځ ایرانی چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی وکړ. ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان دولت او طالبانو پلاوی تایید کړ چې د دوشنبه په ماښام یې له یو بل سره ولیدل. پر هڅو سربیره تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه هیڅ خبر نسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري چې اوس مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې تایید کړ چې په پرونی غونډه کې بیا هم د اختلاف پر مواردو خبرې وسوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري تماس دلو د سو تنو غړیو ترمنځ جلسه دایره شوه. په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حل باندې بحث او مذاکره وشوه، او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو لوریو درو کسانو د دوشنبه په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ډیر ژر حل او فصل سي. د دولت او طالبانو د پلاوی غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ډګر توت سوی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په هدف د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سفرونه هم دوام لري. د دې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ایران مشرتابه له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان لپاره د منلو وړ او تلپاتې سولې ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ له عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې هیله لري د افغانستان د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د روحانی په وینا ایران د داسې سولې ملاتړ کوي چې پکښې د افغانستان لاسته راوړنې خوندي سي. د ایران د ملي امنیت له سلاحکار علي شمخانی سره په یو بله غونډه کې عبدالله وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. شمخانی هم وویل چې ایران په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د دې هیواد د لاسته راوړنو او ګټو د خوندیتوب ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان ته تر سفر وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله دریم سفر ایران ته په داسې حال کې دی چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی او بیلابیل ولایتونه په ځانګړې توګه په هلمند او بدخشان کې د همدې اونۍ پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله ایران ته د سفر پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
بیا خواسته عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکرات
د افغانانو یو غوښتنه هم ده چې د مذاکراتو په مهال د جګړې دوام د منلو وړ نه دی. دوهم په مذاکراتو کې باید انعطاف وي. د اسلامي جمهوری افغانستان لوري په همدې عزم او اراده د خبرو د بریالي کولو په هدف قطر ته تللی او خپل لازم انعطاف یې ښودلی، او دا انعطاف یې له مقابل لوري هم غوښته دی.
ایران ته د عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر ته زیان اړولی سي. د ده په وینا پر دې سربیره چې د تاوتریخوالي پر کمولو یو ځل بیا ټینګار وسو، نن بیا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه غمجنوونکې ده. د افغانستان مرکچی پلاوی چې د سپتمبر له 12مې د قطر په پلازمینه کې دی له طالبانو اوربند غواړي. تر اوسه خبرې له اختلافاتو نه دي راوتلې. طالبان وایي باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وسي. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوري ته غوږ شئ.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او څو نورو جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتیرو هغه شمیر چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم براین یادونه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه براین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتیرو شمیر له 5000 کم شي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2500 ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې دي. جنرال میلی ویلي اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسب ښکاري اټکل وکړي، خو دای اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دی او له ولسمشر سره یې هم پرې خبرې کړې دي. د هغه په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي وو ټول سرتیري به د روان کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. خو جنرال میلی ویلي اساسي مسله په یوه مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، په داسې بڼه چې د ده په وینا دا مسله یقیني شي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو ته به نور له افغانستان خطر متوجه نه وي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د ستونزې په اړه په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په ګډون له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو دوام د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو او د پرمختیا په برخو کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره ډیر مهم دی. نړیوال بانک لیکي د عبدالله زوی چې د میاشتې به یې شپږویشت ډالره ګټل چې خپله کورنۍ پرې وچلوي اوس بیکاره شوی، ځکه د کرونا خپرې شوې وبا د دې هیواد اقتصادي فعالیتونه تر ډېره په ټپه درولي او نه یوازې هغه بلکې ډېر نور کارګري هم بیکاره کړي دي. د خپل زوی له مرستې پرته اوس 15 کلن عبدالله بیرته د خپلو نږدې خپلوانو پر اوږو بار شوی چې هغه پر نس موړ او ملاتړې وکړي. د نړیوال بانک څیړنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له امله د بې وزلۍ کچه لا زیاته شوې ده. په 2010 کال له په سلو کې 55 په روان 2020 کال کې 2.5% ته لوړه شوې ده. نړیوال بانک کې د عوایدو کمښت او د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو د بیو زیاتوالی عمده علتونه بولي.
شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله درته وړاندې کوو. فرانسوي چارواکي وایي چې د یو مشکوک اسلامي سخت دریځ په برید کې د یو ښوونکي د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو څیړنې دوام لري. په فرانسه کې یو 13 سړي د تاریخ د یو ښوونکي سر تېرونې پرېکړ چې وروسته حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل شو. د ملالی بشیر راپور واوري.
په فرانسه کې د هغې پیښې په تړاو د پولیسو عملیات دوام لري چې پکښې یو 13 سړي د تاریخ له یو ښوونکي سر پرې کړ. دا وروسته له هغه چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د تاریخ یو شوونکی ساموئل پاتی د بیان د ازادۍ پر موضوع په خپل صنف کې زده کوونکو ته د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ورښکاره کړی و. د پاتی د دې اقدام په نتیجه کې د یو شمیر مسلمانو زده کوونکو مور او پلار په غوسه سوي وو چې ګواکې دا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی دی. د پاتی وژونکی چچنیایي نژاد پیژندل سوی چې په روسیه کې زیږیدلی و او د پاریس په شمال لویدیځ کې اوسېدی. مخکې اخباراتی ادارو دا نه پیژنده. د فرانسوي ښوونکي له وژنې سره په دې هیواد کې غوسه راپارېدلې او ولسمشر ایمانوئل مکرون او نور سیاسي ګوندونو دا اقدام غندلی دی. د کورنیو چارو وزیر جیرالد درمانین د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 نیټه وویل چې په فرانسه کې آنلاین د کرکې اچوونکو په اړه اتیا تحقیقات روان دي. درمانین وویل چې چارواکي ګوري چې آیا د فرانسوي مسلمانانو یو شمیر ډلې وروسته له دې ادعاو چې دوی کرکه خپروي باید له منځه یوړل سي کنه. فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې یو یې مخکې په تروریستي فعالیتونو تورن پیژندل سوی او منلی یې ده چې له وژونکي سره یې تماس درلود. په دغو کسانو کې د ښوونځي څلور کوچنیان هم شامل دي چې له وژونکي سره یې د پیسو په بدل کې د وژل سوي ښوونکي په پیژندلو کې مرسته کړې وه. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله ویلي چې فرانسې غوښتل 211 هغه بهرنیان وباسي چې حکومت ورباندې د مذهبي سختدریزۍ لري. دې وروستۍ پیښې ټوله فرانسه شوک کړې ده. تر دې 15 کاله مخکې هم د شارلی ابدو مجلې پر دفتر ځکه حمله سوې وه چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور یې خپور کړی و.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې د چې
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خلای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هسکولی شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوي نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې اول مې فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د معتبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوه ستانکزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشحاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور اوبه سوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیزه لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې موږ جوړ کړی یو او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده موږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شمه هیله یه ده حقی گلاله ما شمه هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالح هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولشه و دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتون کې او د سولې غږ د شعر په جبه تر نور پورې تر مسولینو پورې ورسوي.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کی وی رد چ په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخه به می ورانی وی تقدیر به می کوټه کی وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کی وی زب اخیری ز ګروي کوم سترګې به کته کړم ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کی وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کی
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې مو یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده، د مو خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی ده او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګی کو.
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی دا او خلک کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوی دی، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوی ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلی شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار په کار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره په شار پې راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سب تاسو ترازو کڅام هنرمندانو خدا پولی سره ماتي کړی دي کچیر د لر پختونخوا کې یو خسندره ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي نو خبرې پختونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګې هم لرو. مسئلہ د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي خو په پښتو ژبه لیکل شوی وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي.
مننه. یو خو د کی لمبوی خبره دا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبرو کړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې دا اوس پورې باغالت مې لاوی دا هغه نو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی یو بل کتلې هم شې دلته خلک او دا غي تر صحیح اصل دی شي دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلک بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دتی سونو دی نو ک فرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او اغه داسه سایټونه یا داسه ویب پانی جوړی کړي چې اغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوډ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سره با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې اوداسي خصوي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي.
مننه. ننګیال صاحب دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کې چې ته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کو چیرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مثال په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو مزیر ډیر زړه تاثیر کوي خو یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیره صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډېر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کو پاو افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسيټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ دغه بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره پکار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان وړی دا غی دلته دغه کی نو تاسو مرچ کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغدا دی چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې الته چون کی غی ته مسائل دی مشکلات دی نه نشي کوي نو چې دی زیات کین دا غی سره بغت تګ را تګ راشه در شپه زیات وی خلک خبري کی دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وی
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځم تغیر ورستر بل په زیات دی څنګه کولی شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبر او کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او حل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون حل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي خدا سیدا چې په کار دادا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکي یو یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون ل خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او په څنډه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر راورسیدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د واجب شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس هم دا غوازنه علت د شعر او شاعرۍ
دا
جګړې او بدبختۍ او ناخوال
څومره وخت کې د شاعري شروع کین څومره عمر دې درلوده
نو تقریبا نور شپ زمو په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو او دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشی چې یو غزل یا شعر ولی نو لکه اصلا ما چې شاعری پیل کړی ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعری کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقی برخ هم ډیره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډیره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډیره علاقه داسې دې سره ده دمې ډیرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوری صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندی شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تاته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ اوسس ټول ملګرتیا هم واقعنا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو ځم شان جرنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زموږ ناس ټول ټول هم د ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دی نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوکی ښکاری سلو کې یوه چرته رښتیا وکېږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخېږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخېږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخېږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړي دا د اغه مینا چې چا سره درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپل مینا کې ناکام شي هم داسې ده
ما درته یو چې شعر او شاعری و ته بده یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوي خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وې او نظر زما وې هو کنه څنګه ستاوي او سر زماوي او داسي وی جګړې ته هوشه غما غش استا بانوي او ټټر زماوي او تبران څنګه بغور شوي وي لګوندې ته تا باندې اثر زماوي او دا حد بدمین لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګ زی سوي زلو خای او کوم دې یو کله شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شیرونه ملي کلی دي کوم کتاب دې چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ اړې برخې ته پرمختګ کړي دي نو شیر شاعری نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې څه لیکو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې موږ د شیر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو په ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا شیرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري هغه په هر معیار ویلې کې د مینې لپاره ویلې دي که د وطن لپاره ویلې که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلې دي مانا شعر و شاعری هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعری کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعر و ټولګه چاپ ځینې شاعران وستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونیشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزا کش کړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکړل ګوتې یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا الاده ناستې لپاره دا هواره تیګه ایښې وه له عمره پخې خزي ور وکتل نوی راغلی خزی ترڅنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویا، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها، ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرېښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وویستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غریو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلې وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توی
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار وړو که غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله 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 داسې مې زده مې کړه جنکو بتنونه کوم به دریا و ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم کنه ته کار. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرب دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دم مزده کرو و دیگر رفتار مزده کرو. خب دیر کار میده این دوستان دی و نرمندان نخیسته ده.
کدی سی را تو هایی چی تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبه نکار اخستایی؟
ملی رادو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریا سا دی سلو نبا زیادی کم زیادی دریا سره مې ویلې دي ما ګل ورنۍ سندره شو هم په دریا کې ټلویزیون نشي نشیدله اولین سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه وه شو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه
دایره سره مې اولین سندره د ټلویزیون نه روته
مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوایې ایا امکان لري
لرگی نہ جوڑا لڑکا اوګ لرګای دی ول بیا کاغو مې دې سما جوړیږي هغه د هغه ورکړه مونه ورکو چې کوک شي هغه څه ګرځای شي کنه نو دا مخبل جوړ کړو بیا چې زه غل تر هغه خپل دریا هم هغه څه ته چې کسان ته یو ټیم سره لاله دا ما دریا چې خلکو لري خلک لري ان پاتې شو سره یې ځکه شوالته خیال وسه سیل چې خیال وسه هغه څه را دریا چې وایي چیرې دا کانسر خلاصو ما ته هغه ګوځل تر راشه ستړي مرشې سره کوې زه د دریا استاد يم تاجکستان او دې شاګردان مې روزلې په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړې خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منول نه ما ورته وی چې د زکړه ما چې ما په خپل کور کې زکړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زکړه خا دا سبا چې شو سبا سره راغی په لاس کې بیگ ته داسې وې چې دا ما ته پته تر وړه ته دوه کار دي نه خلې ام بم مو زیر بم دا ما نه دا ما نه
دا دایره وهای پارک لی او ار ولایت کی فرق کی کټول په یو رقم وهی
ګوره ځکه کوم وین ده ما بخی دنیا سره پارت ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهل څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زده کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي دا سند د خزو او د زې چوي زې زاسو ګوره دا ګوره کوم
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زې زاسو ونسی لکه تبلیغ دی وایم
ختم کو
گل گنڈی ہے